یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو د خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې به واورئ چې ولسمشر اشرف غنی وایي د سولې په مسله کې باید کابل محور نه بلکې افغانستان محور واوسیږو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ارمنستان د سرپرست صدراعظم اتحاد په دې هیواد کې له وخته د مخکې انتخاباتو په سلو کې د اویا رایو په ترلاسه کولو بریالی شوی دی. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکلیم او د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د دې خبرونې په دوهم نیمایي کې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق خپریږي، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي.
محمد عمر داوودزی د سولې د عالي شورا د دارالانشأ رئیس ټاکل شوی دی. افغان حکومت پرون د خوشتپې کانال، کونړ او پکتیکا د برېښنا د لیږد او سبسټیشنونو د جوړولو تړونونه لاسلیک کړل. او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د ترکیې غوښتنه چې د جمال خاشقجي په وژنه کې تورن کسان ور وسپاري رد کړه. محمد عمر داوودزی د سولې د موبخې محمد عمر داوودزی د سولې د عالي شورا د دارالانشاء نوی رئیس ټاکل شوی. دا ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی پرون پر خپل فیسبوک پاڼه د ولسمشر فرمان خپور کړی و. ښاغلي داوودزی بېګا شپه له ازادۍ راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د سولې یوه نوې تګلاره به جوړه کړي.
دا به یو پوره ستراتیژي به جوړو، مکمله نوې پخوانی ستراتیژیګانې پخوانی پلانونه طرحې هغه به ګورو، د دې نوی حالت سره به عیارو. اوس د خلیزات ماموریت نه بعد یو نوی حالت ایجاد شوی دی.
د پخوانی ولسمشر حامد کرزي په دوره کې د وزیر د کورنیو چارو وزیر و، خو له دندې وروسته یې سیاسي ګوند جوړ کړ او د سولې په ارتباط هم ځینې غونډې وکړې. افغان حکومت پرون د خوشتپې کانال، کونړ او پکتیکا ته د برېښنا د لیږد او سبسټیشنونو د جوړولو تړونونه لاسلیک کړل. په همدې مناسبت پرون په ارګماڼۍ کې ولویه غونډه شوې. ارګماڼۍ په یو بیان کې وایي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په حضور کې افغان چارواکو دا تړونونه د امریکا له سفیر او د امریکا د پراختیايي ادارې له مرستیال، د اسیا پراختیايي بانک له رئیس او د افغانستان برېښنا شرکت سره لاسلیک کړل. خوشتپې د اوبو لګولو او برېښنا د تولید پروژه د 270 کیلومتر اوږده ده او 15 لک هکتار مځکه خړوبوي. د ارګ د بیان له مخې له ننګرهار، کونړ، له غزنی نه، له پکتیکا نه وبخې د ارګ د بیان له مخې له ننګرهار، کونړ او له غزنی نه پکتیکا ته د برېښنا په لیږدولو سره بل لسګونه نږدې 8000 کورنۍ له برېښنا څخه مستفید شي. په کندوز ولایت کې د توبرکلوس څلیرش بستریز روغتون جوړ شو. د کندوز والی عبدالجبار نعیمی د دې روغتون د پرانیستو پر مهال وویل چې د توبرکلوس د درملنې د دې روغتون د جوړولو لګښت چې 2,08,000 ډالره کیږي یو ان ډی پی لخوا ورکول کیږي. د ښاغلي نعیمی په وینا روغتون به د شمال ختیځ زون په سطح د توبرکلوس ناروغانو ته صحي خدمات وړاندې کړي. په ورته وخت کې د کندوز د عامې روغتیا رئیس عبدالمتین عاطفي وویل په پام کې ده دغه روغتون په عصري طبي تجهیزاتو سنبال شي څو په وخت سره د شمال ختیځ زون د څلورو ولایتونو اوسیدونکو ته ښه روغتیایي خدمات وړاندې کړای شي. تاسو له ازادۍ رادیونه خبرونه اورئ. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د ترکیې غوښتنه چې د جمال خاشقجي په وژنې تورن کسان ور وسپاري رد کړه. عادل الجوبیر پرون په ریاض کې د خلیج هیوادونو د همکارۍ د شورا د ناستې په پا پایه کې وویل موږ خپل اتباع نه مستردو.
With regards to issuing an arrest warrant
د چاله خوا د نیولو د حکم په اساس موږ خپل ادب نه مستردو. دا نو جالب ده یو هیواد چې د قانوني مراجعو لخوا د معلوماتو د شریکولو د غوښتنې سره سره بیا هم لمک سره معلومات نه شریکوي د نیولو حکم ورکړي.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په تکرار له سعودي عربستان غوښتي چې د جمال خاشقجي د وژنې تورن خلک ترکیې ته وسپاري. خاشقجي د سعودي پخواني خبریال و چې په وروستیو کې امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ ته کالمونه لیکل. د اکتوبر په 2 نیټه په استانبول کې د سعودي کنسلګرۍ ته ننووت خو بیرته ژوندی راونووت. د ترکیې محکمې د چهارشنبې په ورځ د استانبول د سرنوالانو د مشر په غوښتنه د سعودي عربستان د استخباراتو د پخواني مشر احمد الحسیري او د شاهي محکمې د پخواني سلاکار سعود الکهتانی د نیولو امر ورکړی. ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون نن خپل ولسته وینا وکړي. ولسمشر مکرون په داسې وخت کې د فرانسې خلکو ته وینا کوي چې حکومت د هغو پراخو مظاهرو د آرامولو هڅه کوي چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې یې دا هېواد لړزولی. د ایمانوئل مکرون دفتر ویلي هغه به د ماښام په 2 بجو له لیزې ماڼۍ څخه وینا وکړي. پر تیلو د مالیې د لوړولو په اړه د مکرون د پرېکړې په عکس العمل کې په پایتخت پاریس کې د زیړو واسکټو په نوم له بلوا ډکې مظاهرې پیل شوې. تمه ده چې ولسمشر مکرون تر خپلې نننۍ وینا مخکې د فرانسې د سوداګرۍ له ټولنې او تجارانو سره غونډه وکړي. او د روسیې د تاتارستان په مرکز کازان کې سلګونه کسانو په دې خاطر مظاهره کړې چې وایي ناقانونه کارونه کیږي. مظاهرچیانو په تاتارستان کې د خاورو خزلو د ریسایکل د مرکز د پرانیستې په پلان د تاتاري ژبې د تدریس په بندېدو او په ناقانونه توګه د مجرم پیژندل شوو کسانو د حقونو په خاطر غږ پورته کړی. د رپورټونو په اساس پرونۍ مظاهرې د تحریم شوي اپوزیسیون او ښاریانو لخوا په ملیونیوم مرکزي میدان کې وشوې.
لازده رادیو غرمنی خبری مجله اوری وړاندې په خبرونه کې را سره اوسې قدرمن اوریدونکو را پورونه او مرکې لرو. و باورې چې ولسمشر اشرف غنی وای د سولې په مسله کې باید کابل محور نه بلکې افغانستان محور ووسیګو. د سولې د عالی شورا د دارالانشا له نوي ټاکل شوي رئیس سره مرکه لرو چې وایي د زلمی خلیلزاد له ماموریت وروسته په نوي حالت کې د سولې لپاره نوې ستراتیژي جوړیږي.
د خلیلزاد صاحب ماموریت نه بعد یو نوی حالت ایجاد شوی دی، هم د منطقې په روابطو کې، هم نوي فرصتونه د سولې په اړه ایجاد شوي.
د مشرانو جرګې یو شمیر غړي د کابل ولایت د رایو د باطلولو په برخه کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون وروستۍ پریکړې د قانون خلاف عمل بولي. نور موضوعات هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په ارمنستان کې د له وخته مخکې انتخاباتو نتایجو کې د سرپرست صدراعظم اتحاد په سلو کې د اویا رایو په ترلاسه کولو بریالی شوی. په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق خپرو. ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. ولسمشر اشرف غنی وایي چې د سولې په مسله کې باید کابل محور نه بلکې افغانستان محور ووسیګو. د افغانستان جمهوری ریاست په یو خبر پانه کې وایي چې ولسمشر غنی دا څرګندونه تیره ورځ د سولې لپاره د افغان ښځو د ملي اجماع په غونډه کې وکړي. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې ولسمشر همدارز وایي د زورواکو او مفسدینو پر وړاندې د مبارزې کلک هوډ لري او په دې برخه کې د ښځو ملاتړ حتمي دی. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن همدا شیبه د کابل له سټوډیو را سره دی او په دې اړه نور جزئیات اوروي. تورمن صاحب،
بله تکل صاحب بزرگوارتاس، چې لکه څنګه وویل دغه اعلامیه د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا خپره شوې ده. په دې کې راغلي دي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن له غرمې مخکې د سول لپاره د افغان ښځو ملي اجماع په اړه غونډه کې چې د هیواد د لومړۍ میرمنې دفتر او ملي امنیت شورا لخوا پارک کې جوړه شوې وه ګډون او وینا وکړي. البته اعلامیې ته که څه هم نن خپره شوې ده، خو د سپیر کې راغلي چې دا غونډه 13 ورځ جوړه شوې وه. په دې کې راغلي چې جمهور رئیس غنی په دا غونډه کې د ولایتونو د میرمنو د ګډون مننه وکړه. ویل زه ستاسو منندوی یم او ویاړم چې ستاسو نظرونه او وړاندیزونه قانوني، عمومي او افغانستان شمول دي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې جمهور رئیس ویلي د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ته مې لارښوونه کړې چې د سولې په مشورتي کمیټو کې د ولایتونو د میرمنو ونډه د مرکز په پرتله زیاته کړي. دا ډیره مهمه ده چې موږ باید د سولې په پروسه کې کابل محور نه بلکې افغانستان محور اوسو. په اعلامیه کې اوس میر نور موضوعات ته هم اشاره شوی چې ویل شوی دي ولسمشر غنی ویلي دي چې د مفسدینو پر وړاندې د مبارزې کلک هوډ لرو او په دې برخه کې ستاسو ملاتړ هم اتمی دی. اعلامیه ده هم وایي چې محمد اشرف غنی د اوبو د مدیریت مسلې ته هم په دغه غونډه کې اشاره کړې او د هم ویلي چې ولسمشر غنی سرګند کړي چې سوله لوازی اقتصادي طرح پرته نشي راتلی. د اعلامیه په اخر کې دا هم راغلی چې جمهور رئیس څرګنده کړي زموږ ملي والی زموږ د اتفاق کلی ده او په دغه ملي والی کې د ښځو ارزښتناک او واضح رول ضروري دی. تکل سه په اعلامیه کې نور موضوعات ته هم اشاره شوی خو ډیره برخه هم د سولې په برخه کې د ښځو رول ته ځانګړی شوی. دا په داسې حال کې چې مخکې تر دې د ښځو یو شمیر بنسټونو او د ښځو د حقوقو یو شمیر مدافعینو دا انتقاد کړی چې د سولې د خبرو په برخه کې ښځو ته حق ډول رول چې باید ورکړل شي نه دی ورکړل شوی، او دوی ویلي چې دغه رول چې دی دا نمایشي دی. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو مرستیاله حبیبه سرابي ښځه ده، او هغه پلاوی هم چې ټاکل شوی دی د حکومت له خوا چې د سولې خبرې په مخ ته بیایي، تر ډیره په دې کې هم د ښځو رول نارینه وو په پرتله کم خودل شوی دی. تکل سیب دغه خبرې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان لپاره د افغانستان سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دریم ځل لپاره د سیمې هیوادونو ته خپل سفر پیل کړی دی. په دې سفر کې افغان کابل ته راغلی او پاکستان ته لاړ دی، او دغه شان روسیې ته هم لاړ دی، او د ټینګار کړی د خپلو خبرو کې چې افغانستان سوله باید د افغانانو په خوښه او د افغانانو په مشرۍ راشي. بله تکل سیب
زیاته مننه اجمل تورمن. قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو د خبريال اجمل تورمن پر راپور کې مو واوریدل چې ولسمشر اشرف غني وای د سولې په مسله کې باید کابل محور نه بلکې افغانستان محور ووسیګو. په همدې حال کې د افغانستان د سولې د علي شورا د دارالانشا نوی ټاکل شوی رئیس عمر داوودزی ویلی چې د زلمی خلیلزاد له ماموریت وروسته په نوی حالت کې د سولې لپاره نوی ستراتیژي جوړیږي. ښاغلی داوودزی تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې همداراز وویل چې دا به یو نوی فرصت وي. د پخواني ولسمشر حامد کرزي په دوره کې داوودزی د کورنیو چارو وزیر و، خو له نوی له دې دندې وروسته سیاسي ګوند جوړ کړ او د سولې په ارتباط هم ځینې غونډې وکړې. له ښاغلي داوودزی سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې او پر سر کې یې ترې پوښتلي دي چې د سولې په برخه کې به موجوده هڅې څنګه سره یو ځای کړي.
یو پوره ستراتیژي به جوړو مکمله نوي. پخواني ستراتیژيګانې پخواني پلانونه طرحې هغه به ګورو، د دې نوي حالت سره به عیارو. اوس د خلیزات ماموریت نه بعد یو نوی حالت ایجاد شوی دی، هم د منطقې په روابطو کې، هم نوي فرصتونه د سولې په اکله ایجاد شوي. سولې عالی شورا هم د نوي حالت ته د خیر سره عیارو.
د افغانستان سیاستوال ځینې چارواکي او مخور مشران دوی د سولې په خاطر باندې ځینې برنامې او طرحې وخت نه وخت وړاندې کوي، همدارس حکومت امریکا او نړیواله ټولنه. دغه طرحې بالاخره ولې په یوه طرحه نشي تبدیلېدلی؟
انشاءالله چې آینده کې به یوه طرحې د ټولو سازمانونو نهادونو شوراګانو افرادو مخورو سیاسینو چې د سولې په اکله طرح لري نظر لري ته نه هیله کوو چې خپلې طرحې د سولې عالي شورا ته وسپاري چې څو موږ یې منسجم کړو او یو واحده طرحه ته نه جوړ شي.
تاسو ډیر وخت په ملي وحدت حکومت کې نه وئ، اوس تازه دندې ته بیرته راستانه شوئ، څه فکر کوئ؟ آیا سیاسي وضعیت داسې دی چې تاسو وکولی شئ څنګه چې غواړئ کار وکړئ؟
سوله اولویت دی. سوله په هر صورت باندې د افغانستان د خلکو ضرورت دی. سوله د خدای تعالی امر دی، یو نیک کار دی، د خیر کار دی. څلوېښت کاله دا ملک د جنګ په لمبو کې سوځېدلی، بالاخره باید دا جنګ ختم کړی شي. اوس په دغه مقطع زمانی کې زه دا علایم واضح وینم چې انشاءالله که درست موږ مدیریت کړو او د زړه له کومې تلاش وکړو سولې ته په خیر سره رسیږو.
امریکا هم دغه تلاش کوي چې د اپریل تر میاشتې پورې د سولې موافقې ته ورسیږي له طالبانو سره. څه فکر کوي چې آیا واقعا هم همدغسې حالت ته رسېدلي؟ تاسو له نږدې داسې وضعیت ګورئ؟ داسې امکان شته؟
انشاءالله چې دا امکانات شته دي، دا علایم شته دي چې سولې ته ډېر ژر رسیږو، په خیر سره د راتلونکو انتخاباتو نه مخکې رسیږو.
طالبانو سره چې تاسو پخوا ملاقاتونه کړي وو، دوی عمده لوی غوښتنې دا دي چې باید له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش وټاکل شي، همدارنګه د بندیانو خوشي کېدل او یا هم له تور لسته د دوی د مشرانو لرې کول دي. دغه غوښتنې اوس هم دوی مطرح کوي. څه فکر کوي، دا غوښتنې به ومنل شي، عملي بڼه لرلی شي؟
دا خوست چې دا نوی دور د مذاکراتو آغاز شي، د دوی غوښتنې به بیا واورېدل شي، په منسجمه توګه باندې به طبقه بندي شي، اولویت بندي به شي، ټولې غوښتنې د هغوی ته د احترام په سترګه کتل کېږي، د امکان په صورت باندې د امکان په صورت کې پاره باندې عمل کیږي. البته چې هغه تم یو څه انعطاف پذیری په کار ده، هغه غوښتنه چې د افغانستان خلک لري د طالبان نه، هغه باید هغه غوښتنه واوري. څه به یو قدم به هغوی راخلي، یو قدم به دولت ملت په نمایندګۍ راخلي، انشاءالله سولې ته به رسیږي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي ښاغلی خلیلزاد اوس په سیمې وادونو کې د روسیې نه تللی دی، د منځنۍ اسیا وادونو ته بیا بزی، اروپایي واد بلجیم ته بیا بیرته راځي افغانستان ته. د دوی د هڅو په اړه باندې تاسو څه وایئ؟
بالکل ښه دي، په صحیح سم باندې روان دي، د تعهد سره روان دي. امریکا یو لوی ملک دی، خپل اثر رسوخ لري په منطقه کې. د امریکا دولت خاص نماینده په توګه به خلیلزاد صاحب خپل خاص یو اثر رسوخ په دې منطقه کې لري او سابقه لري دلته، او کارونه ښه روان دي ان شاء الله چې په ګډه، یعنی دا کار د افغانستان د دولت فعالیتونه، کوششونه، د افغانستان د خلکو، د ملت کوششونه او د طالبانو انعطاف پذیری به په ګډه موږ یو د مشکل حل یو سرحد ته ورسیږو.
د سولې د عالی شورا د دارالانشا نوی ټاکل شوی رئیس محمد عمر داودزی و چې له ازادي راډیو سره د سولې د نویو پلانونو په اړه خبرې کولې. ښاغلی داودزی د سولې په چارو کې د سیمه ییزې اجماع لپاره د ولسمشر د ځانګړي استازي پر دنده هم په عین حال کې ګمارل شوی دی. اوس هم په مکری اقتصادي خبرونو ته چې فیروزه عزیزی چمتو کړی.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت او د امریکا پراختیایي ادارې ترمنځ د خوشتیپی کانال د جوړېدو هوکړه وشوه. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل د دغه ستر کانال هوکړه تېره شپه په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د ولسمشر غنی، اجرایه رئیس او د یو شمېر نړیوالو ادارو د استازو په حضور کې لاسلیک شوه. د یاد وزارت د ویان اکبر رستمی په وینا دا کانال 280 کیلومتره اوږدوالی لري او لومړی فاز به په 12 میاشتو کې د 3.5 میلیون ډالرو په لګښت بشپړ شي. د نوموړي وزارت د معلوماتو له مخې د خوشتیپی ستر کانال له جوړېدو سره به د کندوز، بلخ او تخار ولایتونو 2.5 میلیونه جریبه کرنیزې سیمې خړوب شي. ښاغلی رستمی زیاتوي چې په دې سره به د ځمکو حاصلات زیات او د بزګرانو په اقتصاد کې به هم د پام وړ بدلون راشي. د هلمند ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي سږکال یې د وچکالۍ له امله کرنیز محصولات کم وو. د دغه ولایت د کرنې رئیس زلمی الکو ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې سږکال په هلمند کې د جګړو او وچکالیو له کبله دومره کرنیز حاصلات لرل چې یوازې په دغه ولایت کې مصرف شي. د ښاغلي الکو په خبره د یاد ولایت موسی قلعه، سنګین او بغران ولسوالۍ تر ټولو زیاتې وچې وې، چې ډیری کرنیز ځمکې هم په همدې ولسوالیو کې دي. د نوموړي په وینا له دې ټولو ستونزو سره سره بیا هم یاد ولایت روان کال خپل عواید 80 سلنه لوړ کړي او پلان دی چې د مالی کال تر پایه به دا شمیر 80 سلنه ته ورسوي. خو دا مهال د ټول هلمند ولایت په کچه 30 میلیون افغانۍ عواید د کرنې له درکه راټول شوي دي. د هلمند کرنې ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې به تیره کې د غلجاتو سربیره زیات سبزیجات هم یو شمیر ګاونډیو هیوادونو او ولایتونو ته صدرېدل. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1,300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1,280 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوري وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 850 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 550 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 15 او یو افغانۍ 15 اتیا پوله، یو یورو 15 اتیا افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، یو د اماراتو درهم 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 90 افغانۍ 80 پوله، زر هندۍ کلداري 1,080 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 1,530 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمنو اوریدونکو، مخکې مو هم واوریدل چې د مشرانو جرګې یو شمیر غړي د دې جرګې د رئیس په ګډون د کابل ولایت د رایو د باطلولو په برخه کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون وروستۍ پریکړې د قانون خلاف عمل بولي. دوی وایي که د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مصلحت له قانون نه پورته وګڼي، نو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس او غړي باید محاکمه شي. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو د خبریال خان محمد سیند په راپور کې واورئ.
د افغانستان د مشرانو جرګه وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید په خپلو چارو کې احساساتي نه، بلکې له قانون سره سم عمل وکړي. د دغه جرګې ځینو غړو د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د کابل د رایو د باطلېدو په اړه وویل، دغه کمیسیون صلاحیت نه لري چې د رای ورکوونکو پاکې رای له نظره پرې باسي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار په دې اړه د یو شمېر سناتورانو له بحثونو وروسته وویل،
کدام فیصله کمیسیون شکایت کړه هیڅ صبغه قانوني نه درن.
کومه پریکړه چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون کړي هیڅ قانوني صبغه نه لري. قانون وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هغه وخت مداخله کوي چې لومړنۍ نتیجه اعلان کړي او د خلکو له شکایتونو وروسته خپل محکمه کوي. قانون کې دا نه ذکر شوی چې د ټولو رای ورکوونکو رای د باطل شي. دا یو نه حق سیاسي لوبه ده، فشار راوستل دي او بهرني لاسونه پکې خېل دي.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر پنځشنبه په ورځ د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په یوې خبري ناسته کې د کابل ولایت د میزان د 28 او 29 نیټې د انتخاباتو ټول رای باطل اعلان کړي. دغه ناساپي اعلان د کابل ولایت د رای ورکوونکو، کاندیدانو، سیاسيونو او مدني ټولنې له غبرګون سره مخ شو. رای ورکوونکو او کاندیدانو ویل کابل له تخنیکی، امنیتی او د سار له پلوه د انتخاباتو لپاره د نورو ولایتونو په نسبت مجهز وو او په ټوله کې د رایو باطلېدل حیرانوونکې موضوع ده. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د کابل د رایو له باطلېدو یوه ورځ وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه اعلان غیر قانوني وباله. د مشرانو جرګې د یکشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د جرګې غړي غلام محیدین منصف وویل، که د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه قانوني وه باید عملي شوې وه، خو اوس چې د حکومت په مشوره د خپلې پریکړې په اړه مصلحت ته غاړه ږدي دا د جرم د پاسه جرم دی او د یاد کمیسیون رئیس او غړي باید په محکمه کې ځواب ووایي. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان علي روحاني ازادي راډیو ته وویل، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ورسره جدي ژمنه کړې چې د میزان د میاشتې د انتخاباتو کره او شفاف اسناد او د پروسې ځانګړتیا به ورسره شریکوي چې په اساس د شکایتونو کمیسیون له پریکړې واړوي.
تغییر تصمیم خود را منوط و مشروط،
مونږ خپل تصمیم په دې مشروط کړی. هغه اسناد او مدارک چې شفافیت تضمین کړي مونږ ته باید وسپارل شي، یعنی لیست موجود وو او کنه بایومیټریک شوی وو او کنه لومړنی ریزلټ شیټ څه وو، دا ټول مدارک دي چې له مخې باید رای وشمیرل شي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمنه کړې ده.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل، د دوی چارې رڼې دي او حاضر دي چې په دې اړه هر ډول اسناد وړاندې کړي. د افغانستان د انتخاباتو د سار بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په همدې ورځ د ولسی جرګې د بشري حقونو، د ښځو چارو او مدني ټولنې په کمیسیون کې ټینګار وکړ چې انتخاباتي کمیسیونونه باید د ملي ګټو او د هیواد موجوده وضعیت ته په پام خپلمنځي اختلافات له منځه یوسي او کنه نو خلک به پر دغو او راتلونکو نورو انتخاباتو بې باوره شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
د ارمنستان د سرپرست صدر اعظم اتحاد د دې هیواد په پارلماني انتخاباتو کې زیاتې څوکۍ ګټلې دي. له وخته مخکې دې انتخاباتو کې د سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان اتحاد بریالی شوی دی. ښاغلی پاشینیان دا د قفقاز په دې جمهوریت کې لویه بریا ګڼلې او ستایلې ده. صالح محمد صالح دا موضوع تعقیب کړې او د شپې د نور تفصیل لپاره په سټوډیو کې راسره دی. صالح صاحب، د دې انتخاباتو رسمي نتایج څه وایي چې د سرپرست صدر اعظم د اتحاد د ګټل شویو رایو شمیر دقیقا څومره دی؟
مننه تکل صاحب. د ارمنستان د انتخاباتو وروستي رسمي نتایج څرګندوي چې د ارمنستان هغه اتحاد چې زما ګام په نوم یادیږي په سلو کې 1.4% رای ګټلی دي. د دغه هیواد سرپرست صدر اعظم نیکول پاشینیان د دغه اتحاد مشري کوي. نیکول پاشینیان اوس په پارلمان کې اکثریت لري چې کولی سي د اداري فساد په وړاندې د مبارزې او اقتصادي اصلاحاتو لپاره خپل پروګرامونه عملی کړي. دا په داسې حال کې ده چې نه میاشتې مخکې په سلګونو زره کسان په لارو کوڅو کې د مظاهرې لپاره راوتلي وو. دغه مظاهرې د دې سبب سوې چې حکومت په سوله ییز ډول بدل سي او د ډیموکراتیکې واکمنۍ لپاره په خلکو کې هیلې وټکیږي. پخوانی واکمن ډیموکرات ګوند یا ایچ ایچ کې په دغو انتخاباتو کې په سوله کې 4.5% رایې ګټلې چې نه دی توانېدلې په سوله کې 15 رایې خپلې او په ملي اسمبلۍ کې چې 101 سیټونه لري کومه څوکۍ ترلاسه کړي. زما ګام اتحاد عمده سیال ارمنستان د ارمنستان د بریا ګوند چې مشري تجار گاګیک څاروکیان کوي په سوله کې 8.3% رایې ګټلې دي.
سالی صاحب خپل سرپرست صدراعظم ښاغلي پشینیان د دې انتخاباتو یا په دې انتخاباتو کې د خپل بریا په اړه د خپل ګوند یا د مخالفینو د ماتې په اړه څه ویلي؟
د ارمنستان سرپرست صدراعظم نیکول پشینیان نن سهار یو بیا دغه انتخابات پاک او شفاف وبلل او وی استایل. هغه په دې اړه پرون هم د خپل رای تر کارونې وروسته خبرلانو ته څرګندونې کړې وې.
I can say that we have reached
موږ لمخک خپل اومي هدف ته ورسیدو. دا آزاد شفاف او دیموکراتیک انتخابات و زموږ عمده هدف دیموکراسي ده. فکر کوم موږ لمخک دغه هدف ته ځان رسولې دي. دراتونکو لپاره مو عمومي هدف د ارمنستان د دیموکراسي بنسټیز کول دي. د ارمنستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون ویلي چې د دوی د لومړنیو معلوماتو مخې په پارلماني ټاکنو کې د خلکو د ګډون اندازه 38.6% و چې دا د 2018 میلادي کال د اپریل میاشتې د پارلماني ټاکنو په نسبت 12% زیاتوالی شي.
ډیره مننه سالی صاحب. قدرمن اوریدونکو، د ارمنستان په پارلماني انتخاباتو کې د سرپرست صدراعظم د اتحاد د بریا په اړه راپور مو اوریدم. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. حمید مومن د نن ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپره شوي.
د کابل ورځپاڼو د خپلو نننیو ګڼو زیاتره مطالب په حکومتي ادارو کې د فساد موجودیت او د سولې په تړاو روسي او پرمختګونو ته ځانګړې کړې دي. مسیر ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د روڼتیا د سار ادارې د راپور په استناد لیکلې ده چې محکمې لوی څارنوالي او د پوهنې وزارت د فاسدو حکومتي ادارو په سر کې دي. خورش پانی لیکلی ده چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د فساد کچه 1.5 میلیارد ډالر و. حال دا چې په 2014 میلادي کال کې بیا دا کچه 2.9 میلیارد ډالر ته رسیدله. روزپانه لیکي چې د روڼتیا د سار ادارې سږ کال په فساد کې د کمښت لامل د خلکو بېوزلي ښودله چې رشوت نشي ورکولی. روزپانه په خپله تبصره کې بیا د فساد په وړاندې په مبارزه کې د حکومت پر چلن انتقاد کړی. لیکلی ده چې حکومت له فساد سره سیاسي چلن کوي. ملیارمن روزپانه هم د خپل لومړي مغټ سلیک په افغانستان کې د فساد په اړه د روڼتیا د سار ادارې سروې ته ځانګړې کړې او لیکلی ده چې په 2013 میلادي کال کې 4.5 میلیونه افغانان اړ شوي چې رشوت ورکړي. روزپانه لیکلی ده چې د سروې په محل پوښتل شوي 11% کسانو محکمې تر ټولو فاسد ادارې بللې. حال دا چې 10% خلکو بیا د پوهنې وزارت تر ټولو فاسد بللې. روزپانه د مطلب په دوام وړاندې د ولسمشر اشرف غنی د وینا دا برخه راغسته چې ویلې ده د او حکومت اراده لري چې د فساد ریښې وچې کړي. هیواد د لوتی روزپانه به د فساد پر ضد د نړیوالې ورځې منځغونډې ته د ولسمشر اشرف غنی پر وینا بحث کړی. لیکلی ده چې ولسمشر په خپله وینا کې دې ته اشاره وکړه چې یو شمېر کسان د فساد پر ضد او د اصلاحاتو لپاره د حکومت د هڅو په وړاندې خنډونه جوړوي او دا ځکه چې دوی د هڅې د ځان په زیان بولي. خو د ورځپاڼې په وینا ولسمشر په خپله وینا کې یو ځل بیا ولس او نړیوالې ټولنې ته د فساد په وړاندې د جدي مبارزې ژمنه تکرار کړه. په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په روانو هڅو کې روسي پرمختګونه هم د ورځپاڼو مهم سرلیکونه جوړوي. دنیا ورځپاڼې د لومړي مخ څلور سرلیکونه د سولې هڅو او د متحدینو د ملاتړ موضوع ته ځانګړې شوې دي. ورځپاڼې په یو مطلب کې په ایران کې د روسیې د سفیر په حواله لیکلې ده چې امریکا د روسیې، ایران، پاکستان او د منځنۍ اسیا د هیوادونو د همکارۍ پرته په افغانستان کې سوله نشي راوستلی. ورځپاڼې لیکي چې د روسیې سفیر د ایران په یو ټلویزیوني پروګرام کې وویل چې روسیه په سیمه کې سوله غواړي او له امریکا سره په افغانستان کې په کومه سیالۍ کې د ښکېلتیا لیواله نه ده. روزپاڼې په جلا سرلیک کې د مشرانو جرګې دا ډاډ راغسته چې سیاسي ګوندونه کولی شي له طالبانو سره د سولې خبرې بریالۍ کړي. روزپاڼې لیکلی دي سناتورانو حکومت ته سپارښتنه وکړه چې د سیاسي ګوندونو مهم رول ته په کتو دوی ته په مشورتي بورډ کې برخه ورکړي. ویسا ورځپاڼې بیا د سولې په روانو هڅو کې د افغان حکومت او د سولې د عالي شورا ونډه کمزورې بللې او لیکلی دي چې طالبان او امریکا په خبرو کې آن د زندانیانو د خوشی کولو لپاره موافقې ته نږدې شوې دي، خو افغان حکومت وس د سولې لپاره ملي مشورتي بورډ اعلان کړ. ورځپاڼې دا بورډ کمزورې بللې او لیکلی دي چې د دې په ځواب کې د جمعیت اسلامي، حزب اسلامي او یو شمېر نورو ګوندونو بیا د حکومت له ترکیب پرته یو نوی پلاوی اعلان کړ. ورسپانه د سولې لپاره د بیلابیلو پلاو جوړولو او له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته د طالبانو نه حاضرېدو ته په کتو اندېښنه ښودله چې سوله به د نو ناندریو قرباني شي. خو انیس دولتي ورسپانې بیا په یو مطلب کې دا ډاډ څرګند کړی چې افغانستان د بل هر وخت نه زیات سولې ته نږدې شوی دی. ورسپانې وړاندې د امریکا لخوا پیل شوې هڅې چې د ورسپانې په وینا د سولې اساسي خبرو لپاره زمینه برابروي او د افغان حکومت ځینو اقداماتو ته په اشاره لیکلې ده چې دغه پرمختګونه سولې ته هیله زیاتوي.
د غرمې 12:30 شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، د نن غرمنۍ خبری مجلې مطالب همدومره وو. د خبرونې په دوام کې زما رایه زما حق د ازادۍ راډیو د انتخاباتو لپاره ځانګړی پروګرام خپریږي. خو له هغه مخکې اجمل انت غوښې چې د خبرونو لنډیز اوروي.
دوستانو ستړي مشي، پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر ټکو ته. افغان حکومت پرون د خوشتېپې کانال، کونړ او پکتیکا ته د برېښنا د لیګ د سب سټېشنونو د جوړولو تړونونه لاسلیک کړل. په همدې مناسبت پرون په ار کې مراسم جوړ شوي وو او پکې د بیلابیلو ادارو چارواکو برخه اخیستې وه. محمد عمر داوودزی چې د افغانستان د کورنیو چارو پخانی وزیر او په پاکستان کې سفیر پاتې شوی، د سولې د عالی شورا د دارالانشا لپاره نوی رئیس ټاکل شوی. د ولسمشر مرسیال ویان شاه حسین مرتضوی پرون په خپل فیسبوک پاڼه د ولسمشر فرمان خپور کړ. ښاغلی داوودزی بیګا وویل چې د سولې لپاره به یو نوی ستراتیژي رامنځته کړي. په کندوز ولایت کې د ټوبرکلوز 24 بستریز روغتون جوړ او ګټه اخیستنې ته سپارل شوې. د کندوز والی عبدالجبار نعیمی د دې روغتون د پرانیستلو پر مهال ویل چې د ټوبرکلوز د درملنې د دې روغتون جوړول لګښت چې $2,60,000 کیږي د ملګرو ملتونو لخوا ورکړل شوی دی. ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون نن ملت ته وینا وکړي. ولسمشر مکرون په داسې وخت کې د فرانسې خلکو ته وینا کوي چې حکومت یې د هغه پراخو مظاهرو د آرامولو هڅه کوي چې د تیرو درې اونیو راهیسې په دې هیواد کې پیل شوي دي. سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر د ترکیې غوښتنه چې د جمال خاشقجي په وژنې تورن کسان دي ور وسپاري رد کړه. عادل الجبیر پرون په ریاض کې د خلیج د هیوادونو د همکارۍ شورا د غونډې په پای کې وویل موږ خپل ادوا نورو ته نسپارو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زما رایا زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو د جنو ولایتونو د رایو د لمړنیو نتایجو اعلان ته ځانګړي کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شاوخوا شلو ولایتونو د انتخاباتو لمړنۍ پایلې اعلان کړې او وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د یو شمېر نورو ولایتونو رایې هم اعلان شي. بلخو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو رای باطل اعلان کړی او ټینګار وکړ چې کابل ولایت د ولسی جرګې انتخابات په لاسره کیږي. نور معلومات په همدې راپور کې. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د شکایتونو تخلفات او انتخاباتي جرایمو له چړلو وروسته د کابل حوزې رای باطل اعلان کړی او ټینګار کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مکلف دی چې له قانون سره سم په دغه ولایت کې له سره انتخابات وکړي. د دغه کمیسیون ویان علی رضا روحانی په دې اړه وویل
به منظور تحقق احکام بند دوی ماده دوم
د انتخاباتو قانون د دویم او پنځم ماده د دویم بند احکامو د پلي کېدو په منظور د انتخاباتو قانون د 94 ماده د پنځم فقره په اساس او د اسناد او مدارک او دلایل په پام کې نیولو سره د 1990 کال د میزان د 28 او 29 د کابل انتخاباتي حوزه انتخابات باطل دي.
د حوزه انتخاباتي ولایت کابل باطل اعلان
کړی. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د پریکړه د بلابیلو د لایلو په ځانګړي توګه د پراخو انتخاباتي درغلیو او د درنو انتخاباتي جرایمو د ترسره کېدو لامل نیولې ده. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مرستیالی همیره حقمل له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې ډیر احتمال شته چې د فراه، میدان وردګو او یو شمیر نورو ولایتونو انتخابات هم لغوه اعلان شي چې په اړه به وروسته پریکړه وسی.
د انتخاباتو قانون په اساس په هغه حوزه کې چې انتخابات باطل اعلانېږي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د اوو ورځو په جریان کې په هماغه حوزه کې انتخابات ترسره کړي. درنو اوریدونکو، راپور مو واورید دا چې عام خلک د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غوښتنې لري. له دوی به واورو.
ظاهر نیازیم ګوره، پرونی خلک نه دي، نن خلک ډېر خیار سوي دي، نن اوس غون پیږي، نن اوس نه قومي مسایلو پسې ځي، نه نور مسایلو پسې، فقط دې پسې ځي چې څوک دې وطن ته خدمت کولی شي هغه ته رایه ورکړي. پس که چېرته دغه شفافیت نه وسي، دا خلک مایوسه کیږي، او مایوسیت یې دا ده چې شاید د دوی ډېر لوی هغو سره مخامخ شي او له دولت سره ډېر سخت برغون بعدې راغلي.
دولت نه اله منده سو غواړو چې انتخابات شفاف وسي، بې تقلبه غواړو چې واقعي د خلکو نمایندګان د ولسی جرګې ته لاړ شي. که بیا تقلب وسي او پخوانی هغه تکرار شي، خلک شاید جکس بیا مظاهرې وي کې هغه وي کې بیا به د وطن یو بحران بل منځته راشي.
جاوید، ما د موږ هیله همدا ده چې دا یو ښه انتخابات یې له تقلب نه لري، لکه تیرو انتخاباتو غوندې نه وي چې خلکو ګیلې درلودلې چې په دې کې تقلب شوی و په تیرو انتخاباتو کې. نو د موږ هیله له حکومت نه همدا ده چې د انتخابات مورد کې مداخله ونه کړي، او دوی خپله دا کمیسیون د سو انتخابات برگزاره کړي چې د خلکو د منلو وړ وي، او موږ وکولای شو د تقلب نه لرې خپل نمایندګان انتخاب کړو.
دا چې ولې کمیسیون په سلسلهوار ډول د ځینو ولایتونو رایه اعلان کړې، آیا دغه رایه پاکې دي، نورې به کله اعلانېږي؟ په دې اړه مو بحث رابللی چې په سټوډیو کې راسره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال بیان میرزا محمد حق پرس، او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ بیان د مروه امینی میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړۍ پوښتنه له حق پرس صاحب نه پیلوو، تر اوسه د څومره ولایتونو د رایه لومړنۍ نتایج اعلان شوي دي؟
تر دې مهاله د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون 40 ولایتونو ابتدایي نتایج اعلان ته سپارل، او هڅه او کوشش دا دی چې موږ یو شمیر ولایتونه نن هم اعلان ته وسپارو، او کوشش دا روان دی چې په دراتلونکو درو څلور ورځو کې 2 ولایتونه ابتدایي نتایج اعلان سي. اما یوازنی ولایت چې کابل دی، او د کابل د کار حجم ډیر دی د افغانستان په ټاکنو خپلواک کمیسیون باندې، پر هغه هم جدي او قاطی کار روان دی، او هڅه دا کیږي چې په کابل کې ټول مراکز چې مخکې تاسو په جریان کې است هغه تفتیش سي، بررسي سي، چې تر دې مهاله پورې تقریبا 80% د کابل کارونه مخته تللي دي، او هڅه او کوشش دا دی چې ژر تر ژره د کابل ټول مراکز بررسي او تفتیش سي، او ابتدایي نتایج اعلان ته وسپارو.
خبره صاحب، د انتخابات خپلواک کمیسیون ژمنه کړې وه چې د دوهم محل ویر چې اعلان سره دې سره بسام دغه نتایج اعلانې، خو بیا هم ځنډ کې راغی. د ځنډ علت په اړه باندې کا اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
ځنډ زه فکر کوم چې تر ډیره بریده پورې هغه ستونزې او مشکلات چې په 28 د میزان، په 29 د میزان، په 15 د عقرب، د ټوله هیواد د هر ګوټ څخه موږ درلودلې، تخنیکي ستونزې، مدیریتي ستونزې، عملیاتي ستونزې، همدارنګه د ظرفیت په لحاظ چې تیرا باید وکړو ځینې ستونزې موجودې وي. په دغه عرصه کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون کوشش کوي چې هغه ستونزې د نتایجو د اعلان په مورد کې هغه جبران کړي، او هغه سي نتایج اعلان کړي چې هغه د ولس غوښتنې، چې په دې برخه کې مختلف تدابیر موږ ونیول. لومړی تدبیر دا و چې د ډلبندۍ مرکز ایجاد شو، دوهم تدبیر دا و چې د بایومیټریک عمومي مرکز یا شبکه ایجاد شول، دریم تدبیر دا و چې متخصصین په دې برخه کې په دند وګمارل سول، ترڅو هغه رای پانی او د تفتیش پروسه خپل تر تحلیل او تحقیق لاندې ونیسي. کچيري یو چا په ډېر لوړ سطح باندې مهندسي کړی وي، تقلب کړی وي، او د دې د پاره مختلفو تکتیکونو څخه استفاده کړی، موږ هغه ټوله شنډ کو، او یوازې او یوازې هغه رای حساب چې هغه حقيقي رای وي او هغه د ولس رای وي.
پروژن تاسو د خبره صاحب خبرې واوریدلې، فقط کړه توې چې څومره خې اقدام د غوتروس پر د شلو ولایتونو اعلان شوی دي، څومره شفافیت کې په نظر کې نیول شوی؟
سلام تاسو ته، حق پرست صاحب ته، او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته. له بده مرغه هغه تقویم چې کمیسیون اعلان کړی و، دا څو ځله د دوی له خوا نقض شو. بلاخره د قوس په لسمه نیټه موږ باید د کابل هغه لومړنۍ پایله درلودې چې له بده مرغه مو ونه درلودې، او اوس له هغې مودې نه چې دوی اعلان کړی و بیخي ډېر مخته لاړو، او دا لړۍ ډېره وځنډېدله. د کابل مسله تر اوسه هم لا نامعلومه ده. دوی وایي د بلې اونۍ کې به دوی به د کابل لمړنۍ پایلې اعلان کړي چې لبا د مرغه ز فکر کوم دغه کار ته دوی یعنی د دغه ورتیا نه لري او دا کار نشي کولای ځکه هم د اوس هم په کمیسیون کې د کابل د بیا شمیرنې په لړۍ کې ځینې ستونزې شته چې موږ یې اندېښمن کړي یو او هغه ولایتونه چې
پاتې دي واضح کې څه ډول ستونزې موجود دي
هغه مرکزونو او دغه مرکزونو او محلونو رای چې په کابل کې بیا شمیرل کېدلې د همدغه اونۍ په پایل کې تر اوسه پورې ځینې ستونزې چې موږ لیدلې دي زه به تاسو ته یادونه وکړم هغه علامات او نشانه چې بایومټریک دسکاوي لري له اصلي بایومټریک سره دا توپیر لري یعنی له هغه بایومټریک نه چې موږ بحث کوو وایو چې د دې رای به شمیرل کېږي ځینې جعلي دسکاوي په دې کې لیدل شوي د دې ترڅنګ په هر صندوق کې شپېته کندې وي چې شپږ سوه ورقې کېږي د رایو او په ځینو مرکزونو کې چې اوس د کابل رایې حسابېږي د شپېتو کندو پر ځای باندې شپږ نوي کندې وي چې نهه سوه شپېته ورقې کېږي د رایې دا چې په څه حالت کې دا ډېرې سوې دي او څنګه یې دا ځای پر ځای کړي ده ډېره جدي ستونزه ده د دې ترڅنګ د کمیسیون کارکونکي هغه د سیاسي احزابو ناظرین او ځینې نور ناظرین چې دوی ټول کړي دي هغه په ډېر استثنایي ډول موږ کولی سو دوی ته اشاره وکړو چې دوی بې طرفه دي او خپله بې طرفي ساتي تر اوسه پورې هر ځل چې د کابل د بیا شمیرنې په لړۍ کې موږ لیدلې دي بلفیل د کمیسیون کارکوونکي په درغلۍ او فساد کې نیول کېږي او دوی فساد ته لاره هواره کړې ده د دې ترڅنګ هغه په تیرو څو ورځو کې هغه کس چې د جدول د شکستب مسؤول و پالني ډول خلکو ولې چې په فساد باندې تورن سو په جدول کې ګوتې وهلې وي د دې ترڅنګ په ځینو مراکزو کې چې رای حسابيږي او په لومړۍ مرحله کې دغه رای دوی باطلې حسابي کړې وي اوس کله چې بیا شمیرنه کېږي کتل کېږي چې د قصدن باطلې شوی وي او هغه رایو هیڅ ستونزه نه درلوده ځکه د یو خاص نومان لپاره هغه رای کارول شوی وي نو دا باطلې حسابي شوی وي چې اوس بیا داس رای سمې دي او د دې ترڅنګ د کابل په ځینو سیمو کې هغه رای چې استعمالیږي او هغه جدول چې راغلی ده نه مهر لري نه ټاپه لري او نه هم بایومټریک لري یوازې په همغه مرکز کې یو چا امضا کړی ده چې دا د باور وړ نه ده د افغانستان خلکو ته او د دې د دغو ستونزو ترڅنګ کله چې دا لړۍ اوږدیږي او کمیسیون بیا هم د شفافیت دوی ادعاوې کوي دا به نظرو بنسټونو ته په ځانګړې توګه فیفا ته او د افغانستان عامو وګړو ته د باور وړ نه ده او موږ په دې باور من نه یو چې دغه هم دومره وځنډیدو هم مو تقویم نقص کړ هم قانون نقص شو هم مو طرز العملونه نقص کړل او اوس بیا شفافه او خو ټاکنو ته هم موږ لاس نس پیدا کوله
اخبار صاحب دغه ستونزو ته تاسو څه ځواب درې
موږ په دې تراب کو چې ځینې ستونزې موجود دي اما موږ باید د افغانستان
ته یادونه وکړو دغه ټول ستونزې
ټول نه منو اما ځینې ستونزې د تخنیکی اړخ څخه موجود وي پاتې وشتم نوښتم د میزان پنځم د اقرب تاسو پوهیږئ چې دا یو ملي پروسه ده او په ټوله افغانستان کې دا ملي پروسه تطبیقیږي
کابل ولې د رایو بیا شمیرل موضوع ته اشاره وکړه غو خاني ستونزې
زره زم نو په داسې یو هیواد کې چې هغه د درېمې نړۍ هیواد وي او د خلکو د آگاهي سطح ډېره کښته ده البته د ډیموکراسۍ په برخه کې او د ډیموکراسۍ غټ ستون انتخابات دي چې بدبختانه وایي د انتخاباتو مخینه په دغه ماډرن شکل یا عصري بڼه باندې په افغانستان کې ډېره مخینه نه لري هغه زرګونه کارمندان کاغه دایمي کاغه موقتی چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون کې دنده اجرا کوي دا ټولې پرښتې هم نه دي موږ په دې اعتراف کوو ځکه د دغه جامعې د باطن څخه دا راپورته سوي دي او د دغه جامعې محصول دي ستونزې او مشکلات په پکښه موجود وي اما د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هڅه او کوشش دا کوي چې ټول هغه کسان شناسایی کی او هغه څرګند کی چې هغه پسات زمينه برابرې هغه ترغلي کوي تقلب کوي مهندسي کوي او د نو په نور غیر قانوني اعمالو باندې لاس پوري کوي هیڅ اورګان تاسو په افغانستان کې ماته نسی را شو دلې چې په هغه کې دغه سی افراد او اشخاص موجود نه او هغه په مرور زمان افشا نسی یعنی طبیعي خبره ده چې پورګرونو کې د ستونزې او مشکلات د بشري قوا کې موجود ده اما هڅه او کوشش دا دی چې رهبری په دې کې جدي او کاتي دریز ولري او کوشش دا وکي چې دغه سي افراد او اشخاص دغه اعمال څخه د دوی مخنیوي وکي. زه فکر کوم چې کموج انتقاد پر بشري قوا باندې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون کو دا معنا لري چې د ولس پر یو برخي باندې کو دا که خراب ولستی دا که ښه ولستی
پر سبدل ته مسولیت ورګرځي د انتخابات خپلواک کمیسون د کارکونکو د مسولیت ته چې خلکو ور باندې باور کړي د رای ور کړي دي هغه کوم رای چې ور کړي دي دوی مسولیت لري چې وی ساتي و نه دفاع وکي پاک رای له ناپاک حقوقونه جدا کی
شما ویل هغه انساني تدابیر چې د انساني د فکر پر بنیاد باندې ورتنیول کیږي موږ ورتنیول دي کده دلبندی مرکزو کده بایومیټریک عمومي شبکه وا کده متخصصینو استخدام وو او همدارنګه کزین نور تدابیر د تفتیش تدبیر دی د بررسی او زین نور تدابیر چې هغه وکولای شي شفافیت او همدارنګه عدالت رامنځته کی په دې بهیر کې مشتر لاس لاندې لرو. زه به یو څه بیا هم تاکید پر وکم چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د امریکا د ټاکنو خپلواک کمیسون نه دی، دغه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون ظرفیت دی، دغه نهایی ظرفیت دی چې موږ په کار باندې اچول.
راځي بل موضوع ته. حق پرست صاحب، داسې ویل کیږي چې د لومړنیو رایو د نتایجو په سر باندې په کمیسون کې د کمشنرانو په سر اختلافات موجود دي، دا خبره تر څومره رښتینې ده؟
شو په دې مورد کې که چیرې مستند اسناد موجود وي ډیر خوشاله کیږم د یو معاون سخنګوی په حیث چې دا وړاندې سي او موږ هم په ډیره لوړه او جګه غاړه باندې کمیشنرانو ته دا موضوع د کمیشنرانو مطرح کو او په مطبوعاتو کې بحث پرو کو.
په دې برخه کې اسناد نه موجود دا په بیا بیا ځان د نتایجو د خپل دې ښکارندوی کوي چې دلته څه ستونزه موجوده
چې د دې تر شا یو حکمت موجود دی، البته مثبت حکمت موجود دی چې هغه دغه ټولنې په خیر باندې.
مروه جانې، حق پرست صاحب یادونه وکړه چې کمیشنرانو ترمنځ په کمیسون کې هیڅ اختلافات نه ده موجود، د تاسې موندنې څه ښیي؟ واقعا داسې شی شته که اختلافات شته؟
د دوی ترمنځ هغه ناندری او بل هر هغه ستونزې چې وي له پیل څخه تر اوسه یې موږ هم شاهدان یو او د افغانستان عام وګړي هم او رسنۍ هم په هغه مسأله چې د غزنی ولایت ولایتي شورا ټاکنې، د ولسوالیو شوراګانو ټاکنې، د ولس مشریزو ټاکنو مسأله وه، په لنی ډول د رسنیو په مخ کې دوی سره جنجال وکړ او ویل ځینو کمیشنرانو ویل چې موږ ولس مشریزي ټاکنې او د غزنی ټاکنې یو ځای ترسره کوو، بیا ځینو ویل چې نه، ولایتي شورا او ولسوالیو شوراګانو باید په بل نیټه ترسره سي. دا غ ټولې ستونزې وي چې ټول افغانستان ولیدل چې دوی په یو خبره نه دي.
کله چې کدلته اختلافات د کار د سمون لپاره د فائدہ لري ګټه لري؟
کاش کې یوازې اختلافات او د دوی دغه ستونزې چې په کمیسیون کې دي دا د افغانستان د سمون او د اصلاحاتو لپاره وای، موږ به هم په دې شکر ایسته. خو له بده مرغه چې هغه ستونزې چې موږ اوس په کمیسیون کې وینو دا د دې ښکارندوی نه کوي چې دوی د افغانستان د فائدې او منفعت لپاره کار وکړي او د دوی ناندرۍ د دې لپاره وي چې ودرې د ټاکنې سمې ترسره سي، یو ځای کې ترسره سي، موږ مدیریت نسو کولای یا وزای که تر سره سی شاید موږ بیا هم مدیریتي ضعف ولرو. خو له بده مرغه چې له پایل څخه تر اوسه پورې نه کمیشنران په خپلو دندو پوسول، یوازې د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه، د شکایتو کمیسیون هم په خپله دنده نه پوهیږي. تر ډیره حده پورې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په دندو کې مداخله وکړه، یعنی هغه ستونزې چې موږ وینو او هغه فساد چې په کمیسیون کې د په ښکاره ډول دغه موږ ته ښکاره کوي چې بالاخره د کمیسیون کارکوونکي په ځانګړې توګه کمیشنران د افغانستان د خلکو د صلاح او د دوی د منفعت لپاره دوی کار نه کوي او دغه ستونزې چې د دوی ترمنځ دي دا د افغانستان د خلکو د فائدې پارندی.
مروه جانې، کړه ته مشخصه کې دغه ستونزې شخصي دي، ګوندي دي، سمتي دي، څه ډول ستونزې؟
له بده مرغه له پایل څخه تر اوسه پورې د کمیسیون کارکوونکي مو په ډېر استثناء ډول لیدلې دي چې دوی د بې طرفه وي، دوی د یو خاص نوماند لپاره کار ونه کړي، خپله بې طرفي دي حفظ کړي. او دا د کمیسیون په منځ کې کله چې زموږ همکاران هر ورځ هلته ځي او خلک ویني، د دوی کارکوونکي ویني، د دوی هر هغه حرکت چې دوی کوي د دې په ښکار ښکاره ډول د ښکاري چې دوی بیا هم یو خاص نمانده کار کوي سیاسي احزاب او ته یا هم یو ځانګړي نمانده بلخره په ښکاره ډول دوی څو ځلې دسکیر سول هڅه تاسو ولیدل چې د کمیسیون له خپلو کارکونکو نه یو څوک راځي کمیسیون په فساد باندې
متهم
دي. د ټیټې کچې کارکونکو ته زمينه څوک برابروي؟ کله چې موږ اوس حق پرست ویلې دا له عامو خلکو د عامو خلکو له منځه کمیسیون کارکونکي هم خوښ سوي دي او دوی هلته کار کوي. صحیح ده چې له عامو خلکو نه کمیشنر هم ټاکل کیږي، له عامو خلکو نه د کمیسیون مشر هم ټاکل کیږي، له عامو خلکو نه ولسمشر هم د عامو خلکو له منځه ټاکل سوی ده، خو بلکه د عامو خلکو غوندې دوی راویه نه کوي خلکو سره. هر څوک خپل مسؤلیت باید وپیژني. صحیح ده چې کمیسیون کارکونکي عام خلک دي، اما دوی ته وظایف، دوی ته هغه کارونه چې دوی د وکړه د پخکاره ډول د کمیسیون هغه رهبری دوی ته نه دی ورخودلې. کی ورخودلې وای نن ورځ به د کمیسیون هغه کسان چې پخکته رتبو کې کار کوي د ستونزې به نه درلودلې او هر ورځ به بلفیل دوی نه دسکریده.
حق پر صاحب، د انتخاباتو د خپلوا کمیسیون د کمشنرانو ترمنځ تاسې د اختلافات او موضوع را دکړه، په داسې حال کې چې امینی صاحب د څرګندونه کړي چې کله چې ستونزې موجوده وي کراسو د انتخاباتو خپلوا کمیسیون او د شکایتو کمیسیون ترمنځ باندې په کارونو کې همغږي موجوده ده، ستونزه خو به نه وي. موږ تاسو وینو چې ځینې وخت څرګندونې همغږي نه وي. د انتخاباتو خپلوا کمیسیون یو ډول څرګندونې کوي، د شکایتو کمیسیون بیا بل ډول څرګندونې کوي. کارونه څومره همغږي دي که اختلاف شته؟
شه تیر سوال ځینې برخې ته زنور هم اشاره کوم. یو خود ټاکنو په قانون کې واضح نوشته سوی دی چې پر ځینو خاصو بحثونو باندې چې کله کمیسیون ناسته ترسره کوي هغه باید علنی ترسره شي، چې یو هغه بحثونه چې دي هغه د تقویم بحث دی. د تقویم په بحث کې باید بحث د قانون له نگاه څخه علنی ترسره شي او مطبوعات او رسنۍ، سیاسي عذاب، مدني ټولنې دا هم راوبلل سي. په دې برخه کې کډامینی صاحبې نظر داوي چې دا اختلاف دی، زه فکر کوم دا اختلاف نه دی، دا تبادل د نظریاتو دی. د ټولو ملت په مخ کې، د مطبوعاتو په مخ کې چې یو کمیشنر خپل نظر وایي چې په دغه 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 مواردو کې که دغه سي تغیرات راسي ډیر بشي، بل کمیشنر بل نظر وایي. د وو کمیشنرانو انتخاب د افغانستان د انتخاباتو په خپلوا کمیسیون کې د قانون لمخي کچیر سړی دغه موضوع تر تحلیل لاندې ونیسي، په دې کې هم یو مفهوم سته چې ولی وو کمیشنران انتخابیش، ولی یو شخص د دې مسولیت او مشرتوب نه کوي، ولی دوه نه وي، ولی درې نه وي. دا چې وو کمیشنران دا معنی چې د وو زاویو څخه باید یو موضوع تر تحلیل لاندې ونیول سي و نظریات شامل وي و دیدګاوی پکې شامل وي او اخر داسې پریکړه او فیصله وسی چې هغه جامع وي، هغه تکمیل وي او هغه بشپړ وي تر څو زموږ د هیواد ستونزې او مشکلات ټول په نظر کې نیول سوي. نو زه فکر کوم دې ته موږ اختلاف نه وایو، دې ته موږ تبادل د نظریات وایو. دوهمه موضوع د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یو سلو شپږ ماده د اساسي قانون پر مبنا باندې رامنځته سول تر څو په ټوله هیواد کې ټاکنیز نظام مدیریت او نظارت کې، یعنی د شکایاتو کمیسیون په اساسي قانون کې حقوقي مبنا نه لري، مګر د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په اساسي قانون کې حقوقي مبنا لري. بیا د انتخاباتو په قانون کې د شکایاتو کمیسیون حقوقي مبنا لري. اوس کله چې موږ اساسي قانون کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون حقوقي مبنا ته وګورو او حقوقي اړخ یې تر مشاهده کړو، نو موږ ته دا جوت ایږي چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون پر ټول ټاکنیز نظام نظارت کوي. البته هغه کړنې چې د شکایاتو کمیسیون هم ترسره کوي او هغه عدالت پکښې په نظر کې نه نیول سوی، شفافیت په نظر کې نه نیول سوی، د افغانستان اساسي قانون او وضعي قوانین په نظر کې نه نیول سوی، د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د اساسي قانون د 1/15 مادي پر اساس باندې چې پر دې ټاکنیز نظام د نظارت حق لري، دا حق لري چې د دوی څخه د وضاحت غوښتنه وکړي او اصلاحات رامنځته کړي. یو موضوع بل د تاسو یادونه وکړل چې د شکایات او د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ترمنځ ناندرې یا اختلافات او یا ځینې نورې ستونزې موجودې. ښه، په دې کې شک نشته چې ځینې وختونه به دا چې 15 کمیشنران هلته وظایف لري، و کمیشنران دلته وظایف لري، د دې ټولو کمیشنرانو دیدګاه نظریات واحد کېدلای نشي.
دلته دیدګاه او لیدلوري مهم نه ده. دلته قوانین دي، طرزالعملونه دي. هر کمیسون، هر کمیشنر باید مطابق نامه طرزالعمل قانونو رفتار او کې چلن او کې او کړنې مخته یوسي.
ګوره، زه یو مثال درکوم چې لږ مطبوعاتي هم سو دغه موضوع. ځینې کارمندان د شکایتو د کمیسیون لخوا څخه په مطبوعاتي بڼه باندې به دوی نشر کړل چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ځینې کارمندان د وظایفو څخه لیرې دي او نغدي جریمه دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دوی سره حقوقي بحث په دې اړه وکړي. د مثال په ډول ورته واضح ویل چې درویشتم ماده د انتخاباتو د قانون پاره کې وزیر اغلی دی چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون دایمي او موقتی کارمندان د یاد کمیسیون لخوا څخه
بس لورکه د بیا دغه موضوع ته بیا ورځ بل بیا بحث وکړو. امینی صاحب، کدره توه چې د پلانډو کې راتوه چې د انتخابات خپلواک کمیسیون د شکایت کمیسیون ترمنز د کارونو همغږي موجوده د پلانډو کې راتوه.
لب ای مخکې لدی چې تاسو د پښتنې جواب درکم، زه به حق پر سیب ته وایم چې کمشنران واقعا د افغانستان د خلکو لپاره کار کوي. نو مهرباني دې وکړي دغه ستونزو ته هم د حل لاره پیدا کړي. له پایل څخه تر اوسه پورې درې هنګره چې جوړ شوي دي او دوی کار کوي، یوه ورځ هم په هغه معین وخت چې 9 بجې ټاکلې وه د هنګرونه نه دي خلاص شوي. دا د دوی د تعهد نشتون او بالاخره خپلې دندې ته بدرانه سترګه نه کتل دي. د دې ترڅنګ داسې هنګرونه او داسې ټیمونه موږ لرو چې په 10 بجو، 10:30 تر 2 بجو پورې هم دوی هنګر تړلی وي، خلک انتظار باسي او دوی کار نه کوي. هغه هنګرونه چې د نومبر په 15مه نیټه دوی جوړ کړل، د نومبر تر 28مه نیټه پورې دا هنګرونه متوقف او اصلا کار نه کوي. یوازې د خلکو سرګو ته د خاورو شیندل دي چې موږ دوه هنګر نور هم جوړ کړی دي او دوی د ښه کار لپاره دوی کار کوي. د صندوقونو سرخلاص، د خلیتو سرخلاص وی، د پزینو محلونو او مرکزونو کې اصلا جورنال نسته، فهرست نسته، جدول نسته. کله چې رای حسابيږي بایومتریک جالي راوځي. نو دوی د مهرباني وکړي اول د دغه ستونزو ته د حل لار پیدا کړي، وروسته لغنه بیا دوی کولای شي چې موږ ترې وحد د پوری دایدا وکړو چې د افغانستان د خلکو لپاره دوی کار کوي. د دواړو کمیسیونونو، د شکایتو کمیسیون او د ټاکنو خپلواک کمیسیون، د همغږي نشټون په فایل کې هم لیدلې و. زه د مثال په توګه تاسو کولای سم د بایومټریک مسله وایم چې پرته ل خپل دندې څخه او پرته ل دې چې دوی حق وي دوی یو د بل په کارونو کې مداخله وکړه. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مخکې د ټاکنو لورځ څخه اعلان وکړ چې موږ هغه رايي سبو چې بایومټریک باندې موجود ده، هم دا اوس هم دا ستونزه شته او دواړه کمیسیونونه په خپل منځونو کې هغه سی باید چې دوی کار کړی وي تر اوسه هم کار نه کړی.
خبره صاحب، کده ورستی پښتنې په توګه باندې د بحث راجم کوم، څو ځلې لومړنی فایل اعلان و ځنډېده، اینه وروستی فایل اعلان خو به نه ځنډېږي.
شه، په دې برخه کې بیا هم د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون تلاش او کوشش دا کوي چې په وخت او زمان باندې شکایتونو ته د رسیدګۍ د کمیسیون څخه نهایي لیست ترلاسه کړي او د امانت په شکل هغه اعلان ته وسپاري. البته ډیره مهمه دا ده چې په وخت او زمان باندې شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون نهایي لیست افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته وسپاري. یو مثال دوم، دوی د هغو مرکزونو یادونه وکړل چې هغه تر تفتیش او بررسی لاندې. په دې برخه کې اول خو زما هیله دا ده چې موږ باید د کمیشنر صاحبانو چې یو پالیسي ساز بورد دی او د دارالانشا وظایف سره وپیژنو چې دارالانشا کمی وظیفې لري.
د انتخابات کمیشنر ته ورګرځي، کمیشنر ته مسولیت ورګرځي، ځکه هغه عملیاتي برخې د امر لاندې کار کوي.
درسته ده، اما صلاحیتونه هم باید موږ سره وپیژنو. تر ډیره بریده پورې یوازې د پالیسي سازۍ بورډ ته انتقال لاندې نیول هم عادلانه نه دي. لکه تاسو چې مخکې اشاره ورته وکړل چې صلاحیتونه واضح دي، نو کله چې صلاحیتونه واضح انتقاد هم باید واضح چې پر کومې برخې دي او کومه برخه په خپل کارونو کې پاتې راغلي او ناغېړي کوي. دا چې صندوقونه سرونه خلاص پاتې شوي یا محافظتي خلطې په درست شکل رسیدلې نه دي، بیا هم تر ډېره بریده پورې په دارالانشا چې یو اجرایي ارګان دی په هغه پسې مربوطېږي. اما په دې برخه کې بیا هم د کمیشنرانو بورد کوشش او هڅه دا کوي چې د ستونزي حل کې او درولنشا ته هم په وخت او زمان باندې لازم لارښوونې کړې دي چې د ستونزي او مشکلات په وخت او زمان باندې حل شي. بل موضوع زه یو ځل بیا تاکید کوم چې د شکایتو د کمیسیون او د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ترمنځ د تقابل نقطه موجوده نه ده، اما ځینې وختونه د حقوقي اړخ بحثونه کیږي او هر یو کوشش کوي چې خپل صلاحیتونه په لاس کې واخلي.
مننه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرس او همدارنګه د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویان د مروامین له تاسو څخه مننه کوم چې بحث کې مو سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو دا د دې اونۍ بحث تر بیا ښې چارې.
زما رایه زما حق.
دوشنبه
او جمعه پورزو لآزادی رادیو.